په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشریح غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښه سرطان 15 د جولای 4 خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رائټس واچ د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال پاتریشا گاسمن په خپل راپور کې انتخاب کړی چې د جرمونو نړیوال محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې موترزان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په بیان کې د سندي حوزو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه شوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډېر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید ویلي چې دا کسان په تېره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د کراچۍ د جنا روغتون ویاند حسن علي د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي چې پرون د هوا درجه د سانتیګراد له 550 درجو واوښته. د روغتون ته نوي جلوهلي کسان وروستل سوي دي. د بریتانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پوښتنو له مخې د ستارمر منځلاری کینپال ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پوښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې پاتو کلونو کې 15 زمان بدل سول، ډیری رای ورکونکي یوازې بدلون غواړي. که نظر پوښتنې دقیق وي، بریتانیا به د نورو هغو اروپایي هیوادونو لار تعقیب کړي چې د کووید 19 د وبا له خپرېدو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اقتصادي شاتګ په خاطر یې حکومتونه بدل سول. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 3 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه وه ښوولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پیلو بلیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربه جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه. ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، څو د فوټبال په ډګر کې د ترکیې لوبغاړي مریا دیمیرال د لاس پر هغې اشاره چې د توندلارو ملتپالو نښه بلل کیږي د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فیزر لخوا د سویو انتقادونو سپیناوی وکړي. د ترکیې فوټبالر د لاس اشاره له هغې توندلارې ډلې سره اړوند ګڼل کیږي چې د خړو لیوانو په نوم پیژندل کیږي. د جرمني خبري ایجنسی د راپور له مخې جرمني په ځوابي اقدام کې نن په برلین کې د ترکیې سفیر احضار کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د بشری حقوقو د څار سازمان یو چارواکی له یوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام،
هیچ جنگی مجرم محکمه ترقش نشو، هیچ یو درسانه یو لوری رسوا نشو. ما پتی رو تو کلونو که دی کورنی نگدی غری للاس موارفرل
د طالبان حکومت د شوونځیو په درسي موضوعاتو کې نیمارت پیژندنه هم ور زیاته کړې.
دیکتاتوري او یو ګوندی یا یو فردي حکومتونه دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واڅوي چې هغه ته وفادار اوسي او هلته مغبه مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي.
د بریتانیا یو ورځپاڼې او یوې رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زنداني فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې. په ګاونډیو هیوادونو کې د دیره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شول سوې ده. په ارزګان کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان.
په فرانسه کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپرو. په خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یا هم د خبرونې تشرغ لست ورزو در راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو په باب څېړنې وکړي. بلخوا افغانستان کې د جګړو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي څو د افغانستان په جرمونو کې شکیل چارواکي محاکمه سي. دا هم تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا او یا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخوانی جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in their
ranks. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل وو لکه محمد محقق چې د هغه ملیشا ځواکونه د 2013 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل وو، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد، پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل دی، د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیات دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام،
هیچ جنگی مجرم محکمه ترقش نشو، هیچ یو درسنه یو لوری رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان وو، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ ټول غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاترو خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې وسګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنگي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکیل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونیز درسي نصاب د موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینې منځپانګه د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوختی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارت په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وی. اند ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه وو چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دوو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او په دغه مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په واسه فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوی، همدارنګ عالی انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې د فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ګارډین ورسپانی او درخشانی په نوم رسنی په یو ځنګړی راپور کې دا کړی چې د طالبانو په زندان کې د شوزو د حقونو پر یوې زندانی سوي فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې ده. دغه دوه رسنیو د چرشمې پر ورځ په یو راپور کې ویلي په دې سبسوي ویډیو کې لیدل کېږي چې پر زندانی سوي مېرمن د دوه کسانو لخوا دغه تیری کېږي. دا هم راپور
ګارډین رسپانی او ورخښانه رسنۍ ادعا کړې داسې شواهد موندلي چې خایې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو په یوې فعالې ډلهییز جنسي تیری کیږي. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه په ورځ په یو ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیری داسې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغه دوه رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د وسلوال کس لوري په ټلیفون اخیستل شوي زنداني میرمنې ته ویل کیږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړې چې دغه ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریون کې د ګډون په تور نیول شوې او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوې. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته زنداني میرمن له افغانستانه وتلې، خو په جلاوطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې. ورته ویل شوي که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي، دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونو او ښځو چې د طالبانو لخوا زندانی شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي ځورول شوي دي. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د بد حجابۍ په تور نیول شوي یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار زیات بی حرمتی کردن بی احترام
خوی زموږ ډیره بی عزتی وکړه. هر یو یې په موږ د لاس چونې هڅه کوله. کله چې ما چیغه وکړه چې ما ته لاس مه راوړه، هغوی زما لاس کش کړو او چیرې شو. بیا دوی ما پورې خندل. دا وخت ما یوازې د مرګ هیله درلوده.
ما د اوتو صحنه فقط ارزو مرګ ما داشتم.
د تمنا زریه پریانی په نوم یو معترضه میرمن چې د خپلو طالب ضد هڅو په تور د طالبانو له لورې نیول شوې و وایي په زندان کې پرې جنسي تیری نه دی شوی، خو ادعا کوي چې دغه ډول پېښې د طالبانو په زندانونو کې شته. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
دا ښځه چې پرې جنسي تیری شوی دا یوازې یوه بېلګه ده چې د دغه ډول پېښې اړوند خبرې کوي، خو دا چې له ما سره ورته عمل نه دی شوی دا معنا نه لري چې په نورو ښځو هم جنسي تیری نه دی شوی.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار د ګارډین او رخشانه د راپور د اندېښنې وړ وبللو او وویل چې طالبانو د ښځو لپاره د خوندیتوب ټول سیستمونه له منځه وړي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
her story really forces us
د دې مېرمنې کیسه موږ اړکوي ترڅو وپوښتو چې څومره نور خلک به ورته تجربه ولري. موږ پوهیږو چې طالبان ټول هغه سیستمونه چې په زندان کې د ښځو د ساتنې او د ښځو د ځورونې څخه د ساتنې لپاره یې شتون درلود له منځه وړي. موږ پوهیږو هیڅوک نشته چې په زندانونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او هغه ښځې چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي د دوی د ځورونو په وړاندې ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خرابوالي ترڅنګ ویلي وو چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې پر نوي زنداني میرمنو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړسې امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي وو چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پرته له دې چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی وو.
د بدخشان ولایت څو اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه اعتراضونه چې د چهارشنبه په ورځ سوي د طالبانو لخوا ځپل سوي او د طالب ځواکونو په ډزو دوه کسه ټپیان سوي هم دي. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخان ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړي او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت پاړه وو. دوه دوی له سپورت او یو شمېر کسانی وو هل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل. خو د کوکنارو د منځوړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کرونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول، او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د فرانسې د توندلاري ملتپال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. د دې ګوند بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملتپال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13مه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8مه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1508 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان بردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپل ویره څرګنده کړه. د د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیری یکشنبه په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو پترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه ویستل څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنل چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان ویستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي پیرانو پاکستان کې د افغان خبريالانو نهي لیکونکي وضعیت ته ډیر خپه دي. د سازمان په ویلامیا کې ویلي چې پیرانو پاکستان کې افغان خبريالانو ورته ویلي چې غربي هوادونو ته د دوی د لیست پروسه درول سوي ده.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبريالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبريالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وایي چې له بده مرغه دا خبريالان د افغانستان په دواړو ګوندیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبريالان چې په ایران او پاکستان کې اوسي کې هم د لیک د بهیر د زندېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبريالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسيږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبريالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزه لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزه ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
تو رسر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې منګه د خبريالانو یستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وادي کړی دي تر اوسه لا هم یو واده منګه نه د لیدلې چې عملي شوی. فرانسې هیواد همداسې وو، همداسې د جرمني هیواد وو، کاناډا وو. تر اوسه پورې زمونږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبريالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته یې کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 25 نور خبریالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبريالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ، بدبختۍ، ګواښونو او له ناهیلیو ځوریږي.
د ورزګان د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. چارچینی، چنرتو، خاص روزګان او گیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي وایي لمړنیو او بنسټیزو خدمتونو څخه بې برخې دي. دا هم راپور.
په اورزګان ولایت کې د یو شمیر لیرو پروتو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو او د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځنګړی ډول چارچینې چنارتو خاص روزګان او گیزاب ولسوالی هغه ولسوالی دي چې تر ډیره له انکشافي پروژو محروم پاتې دي. د گیزاب ولسوالی اوسیدونکو صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکو تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د گیزاب ولسوالی لوستوند ملار ده چې ډېر لارې دره ده، هغه سیلابو خرابه کړې ده. زموږ په گیزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي، دغه ولي شاید آیتان هم راغلي دي، در نظر به یې کښلي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د گیزاب د ولسوالۍ دې کور نسته چې درې څلور یې په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه اسیت روان دي، کار او شغل نسته دلته. چې وایي
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګډو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
ستونزې لرو، سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به هم خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه یې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ګیله مند دي، وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول شوی دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا له ازادي راډیو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څنګ مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو، له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیه سعید وایي چې دا کسان په تیره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی شي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کننه لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 3 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه و شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربا جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي. اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي. پر نورو مسلو هم پیغامونه لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي یا د خبرونې د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوې. خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه چې مخان هم در د زابل ولایت د مرکز قلات غار اوسیدونکم، واکن هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهی پورې رسوي. معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته ته، یو تاک ته، یو نیات ته چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنی داسې ناسو ولاړو سره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما، له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی. الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې دی کم اندازه و چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وستر کول، نو څه معنا نور؟ نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل، ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې، مثلا دلته یې فکری ونیسه. ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای، ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړی وله.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمیع الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچو. ما د خپل منطقې له حال وایم. د ښوونکو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورنۍ مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثره او شاگردان سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنها همدغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوای په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم ته مخ ته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی. شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان. نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاده زخ. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهانس وی باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهانس وی هم نه ده سوی. سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. خصوصا چې راځو افغانستان ته، افغانستان کې خو به خیر ښوونکي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای عادت اعتبار ورکول د بهخي کم همت دی. حتی وسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی هغه ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه او سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پونتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاذ یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د یو معلم خیر رسېږي چې یو خیر کار کېږي هغه یو مسلک زده کېږي او تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیام یم له کندهاره. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویش ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو د جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د دوازد پاسانو دپاره تقریبا شپږ زره افغانۍ یا د لیسانس دپاره نه زره افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده. او دویمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده د کوونکې باندې چې هغه څنګه کول شي ځان تکړه کې هغه دی مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرې او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وو، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي. نو دا دیرس ولایت بیا څه شي کوي؟ ها، دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو او کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا مو پیغام تاسو نه شي.
اوریدونکو، دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پرا ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و، تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو که دار جازروي یا د خپل زما خبرې یا د پاره څوک معلومات لري، نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 صفر اته یعنی صفر وسو یو سل دو سل اته سو نو سمدارنګ صفر وسو شپږ درې سو دو نو صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لا سمودی بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 58 90 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي 0 59 4 0 59 3 0 اخیری تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر سلور نه نه پنځه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد خپل زمیږ غاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې نه دره کسې د زمش د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترک ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کې هلي دا زړه رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي ضرورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 5 6 5 50 50 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پر سه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1 0. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4 رسیش مارا بغان دے 0 2 4 0 9 2 4 4 9 0 1 پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 8 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تاسو ته کوم درس څنګه په خیر همزه الله منه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر منی چې تقریبا د مې شي نه دره کا شوه دا چې په سلو وې څو کالي تر وکنه پرتان د پار سوال مت نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی، دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې سلیر ساعت خلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 1 سالور یو پینزه و سپر دری بلا اتصالا شماره دا غم در توانیم چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه سلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سالور نه پا دیهی لین چیز ما پیام خبور شی باقی خبر گرام او خبرد
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپار.